السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو خبرې کیسو خبرو. کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دویمې ورځې په مخه د ښځو لاریون. په کور دننه او بهر د طالبانو کابینې ته تند غبرګونونه.
په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي. په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې د ټول شموله خبره کول هغه خبره بیخي ناسمه ده.
له قانوني اړخه د طالبانو حکومت ته څه ډول جوړښت ویلی شو د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو. او ملګرو ملتونو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر اوګرزو اجمل اند سټوډیو تر غلې چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړی.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرټکی. کابل، پروان او بدخشان ولایتونه نن د یو لړ مظاهرو شاهدان و. د نړۍ حکومتونو او چارواکو د طالبان لخوا په کابل کې د نوي اعلان شوي حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلې دي. او وابوري چې پاکستان د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي او په یو مجازي ملاقات کې د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. بشپړ خبرونه وابوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل، پروان او بدخشان څخه ورکړل شوی ریپورتونه وایي چې د غلطه نن په بیلابیلو سیمو کې یو لړ فعالان چې خزي او ځوانان پکې شامل و مظاهرو او لاریونونو ته راووتل. په ځینو سیمو کې ریپورتونه وایي چې له مظاهرچیانو د خورولو لپاره طالب جنګیالیو له هوایي ډزو او همدارنګه له نورو اقداماتو کار اخیستی دی. په کابل کې د دې تظاهراتو یوې ګډونوالی مریم ازادۍ رډیو ته وویل
با یک خشونت سخت طالبان رو برو شدیم. اونا همیال هم که ما را خشونت کردن، ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جای هستیم، صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تعقیب کرده روان هستن.
لا پروان ولایت څخه د ریپورتونو په بنسټ ویل شوی دی چې دغلته د طالبانو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو لپاره په ډزو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق شمېره هم نه دی معلومه او تر اوسه په بشپړه توګه دا تایید شوی هم نه ده. همدارنګه په بدخشان کې هم چې ځینې مظاهرې پلان شوي هغه خورې شوي دي. اخوا له کندوز څخه بیا ریپورټونه وایي چې دغلته یو شمېر ښځې د طالبانو په پلوي لاریون ته راوتلې وي او د طالبانو لخوا یې د نوي حکومت د اعلان هرکلی کوو. تاسو موږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. بېلابېلو حکومتونو او همدارنګه چارواکو د طالبانو د نوي حکومت د اعلان په اړه عکس العملونه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې ملګري. دوی په دې کابینه کې د ښځو نشتون ته هم ګوته نیولې. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې متحده ایالات همداراز د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته له دې چې کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. د نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډېر پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک پکې غړیتوب لري. د طالبان ویان ذبیح مجاهد پرون د نوي کابینې د اعلان پر مهال وویل چې دوی دا کابینه د قوم په اساس نه بلکې د اهلیت په اساس غوره کړې ده. همدارنګه چین ویلی دی چې د افغانستان له نوي حکومت او همدارنګه نوي مشرتابه سره به کار وکړي. ایران هم د افغانستان د نوي کابینې په اړه اندېښنه ښودلې ده او دا یې د طالبانو د هغه ژمنو خلاف بللی چې ویلي و باید دوی به یو پراخ بنسټ او همدارنګه ټول شموله دولت رامنځته کړي. یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې اړه عکس العملونه ښودلي چې وروسته به یې په یو ریپورټ کې درسره شریک کړو. پاکستان د افغانستان په اړه د یو بحث کوربه دی. په دې بحث کې چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي، د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دې غونډې مشري کوي. د دې خبر پاڼې په اساس باندې د دې غونډې نه هدف دا دی چې د یو سولیز او باثباته افغانستان او همدارنګه په سیمه کې د اقتصادي روابطو د ټینګښت لپاره په ګډه کار وشي. تر دې ورځ مخکې طالبانو خپل سرپرست کابینه په افغانستان کې اعلان کړه او تم کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب نن د رابرټ مالی سره چې د متحده ایالاتو ځانګړی استازی دی د ایران په اړه له ده سره به دوه ورځنۍ خبرې د ایران د هستوي پروګرام په اړه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې مالی د وم او ناتر لسم سپتمبر پورې مسکاو او پاریس ته سفر کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ښارونو کې نن ښځو د دویمې ورځې په مخه مظاهره کړې او دوی د طالبانو لخوا په یو شمیر سیمو کې وهل شوي دي او د پرمختګ مخې نیول شوې ده. په کابل کې لسګونه ښځو د دشت برچی له سیمې څخه لاریون پیل کړ. د ازادۍ، خپلو حقونو، د خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد شعارونه یې ورکول. په یو شمیر نورو سیمو کې هم مظاهرې شوې. دا چې څه تیر شوي دي تفصیل له کابل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
کابل د یوې بلې ورځې لپاره د لاریون شاهد دی، چیرته چې لسګونه ښځې راټولې شوې او بیا لابل شعارونه ورکوي. ازادي، د خپلو حقونو خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد غږونه د دوی له خولو پورته کیږي. لاریون د کابل د لویدیځ دیارلسمې ناحیې اړوند دشتې برچي سیمې څخه پیل شو، خو طالبانو د مزاري څلور لارې وړاندې د مخکې تګ اجازه ورنه کړه. د لاریون کوونکو له ډلې ډېرې د طالبانو د واکمنۍ خلاف یو وایي د ډلې حقونه تر پښو لاندې کړي. مریم چې د پاکستان ضد شعار له ځان سره لیږداو وایي طالبان یې د غږ له پورته کېدو ویره لري.
طالبان ویریږي چې موږ خپل غږ رسنیز کړو. دوی ویریږي چې ناسم کارونه او د پاکستان مزدوري او ټول به یې بربند شي. له همدې امله یې زموږ ټلیفونونه واخیستل او زموږ ټولې ویډیوګانې یې له منځه یوړې. دوی اجازه را نه کړه چې خپل ټلیفونونه هم راوباسو.
خو طالبانو په ځلونو له پاکستان سره خپلې اړیکې رد کړي او وایي خپلواک دي. د لاریون یو بل ګډونواله شکیبا بیا له دوی سره د طالبانو لخوا د شوي تاوتریخوالي خبره کوي.
د طالبانو له یو سخت مقاومت او تاوتریخوالي سره مخ شو. دوی موږ سره تاوتریخوالي وکړ او موږ او پاشل شو. ولی بیا هم موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته خپل غږ پورته کړو، خو دوی موږ څاري.
په ورته وخت کې د اطلاعات روز ورځپاڼې دا کړې چې د دې لاریون د خبرې پوښښ لپاره یې سیمې ته تللي پنځه خبریالان طالبانو له ځان سره وړي دي، خو ورځپاڼې د دې خبر له خپرولو وروسته وویل نیول شوي خبریالان یې بیرته پرېښودل شوي، خو طالبان په دې اړه چوپ دي. د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې هم د لاریونونو لپاره چمتووالی نیول شوی و، ولې د نامعلومه دلایلو له مخې لغوه شوي دي. له کابل ورهاخوا په کندوز، پروان او بدخشان کې هم یو شمېر ښځو او نارینه و لاریون کړی، خو په کندوز کې بیا د طالبانو د واکمنۍ په ملاتړ او پروان او بدخشان کې د دې ډلې ضد غږ پورته شوی. له بدخشان راپورونه وایي طالبانو له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې یې له ځان سره وړي دي. له پروان هم ورته خبرونه را رسیدلي. سیمه کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي طالبانو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې یو شمېر ټپیان شوي او ځینې نور یې له ځان سره وړي. د دوی له قوله ځینې خبریالانو سره هم تاوتریخوالی شوی او وسایل طالبانو اخیستي دي. له طالبانو مو د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالی او پر دوی د هوایي ډزو په اړه وپوښتل، خو هیڅ یو مطبوعاتي غړي یې ځواب رانه کړ. پرون هم په کابل کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې یې د پاکستان ضد نعره پورته کړه. دوی یو ټولګډونه حکومت غوښت او تر خواهی په پنجشیر کې د پیل شوې جګړې د پای غوښتنه کوله. خو په کابل کې پرونی لاریونونه هم له تاوتریخوالي سره مله وو او په ماښام یې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل لایي حکومت بشپړ نه دی او په داسې یو وخت کې لاریونونه بېګټې دي. ښاغلی مجاهد له رسنیو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د کار تر پیله د لاریونونو له خبرې پوښښ ډډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو له لوري له اعلان شوي سرپرست حکومت سره په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارېدلي دي. د طالبانو یو شمېر ضد اړخونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او جغرافیې په اړه به ډېر ژر موقف اعلان کړي. مخکې له دې چې نړیوالو غبرګونونو ته راشو، راځو دې ته چې په افغانستان کې دننه سیاستوالو په دې اړه څه ویلي دي، پام وکړئ دې راپورته.
د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان خو په وړاندې کورني او بهرني غبرګونونه. احمد مسعود چې په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د وسلوالي ملي جبهې مشري کوي، د طالبانو د کابینې اعلان غیر قانوني بللی او ویلي دي چې دا د افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده. ښاغلی مسعود په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان خلکو په تیر کې د ځان غوښتنې، افراطیت، د ترهګرو میرمنو ضد حکومت په وړاندې مقاومت کړی او نن به هم د طالبانو څخه د هیواد د ژغورنې پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خپلو ادعاو برخلاف د کابینې پر اعلان سره د ټولنې یو لویه برخه له پامه غورځولي. د دې ګوند مشر صلاح الدین ربانی له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبان ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي. اخوا د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت اسلامي د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو کابینه قومي بللی او لیکلی دي چې د طالبانو دا کړنه د هر ډول قانون خلاف عمل دی. خغلی نور ویلی چې د طالبانو کابینه هیڅ ډول تخصص نه لري او د افغانستان اساسي قانون پکې هیڅ ځای نه لري. طالبانو د کابل لنیولو نږدې شل ورځې وروسته 13 شپه خپل کابینه اعلان کړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټوله کې د 33 وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل چې تر ډیره معرفي شوي کسان د طالبانو نږدې غړي دي او دینی زده کړې لري، خو هیڅ ښځې ته پکې ځای نه دی ورکول شوی. پوښتنه دا ده چې دا کابینه څومره مسلکي ده. د ولسي جرګې غړی جاوید صافی:
د دوی په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي، په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې کومه د ټول شموله خبره کوله، هغه خبره بیخي ناسمه ده او په دې کې ډیر قومونه نشته لري، په دې کې ډیر خلک نشته لري. نو دې ته هیڅ کله مونږ یو سمه کابینه نشو ویلی، بلکې دا د بی اتفاقۍ لپاره او د دې خلکو د دې ملت د نورې تباهۍ لپاره یو بله لاره جوړه شوه.
خو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هیله لري چې ښایي په راتلونکي کې ټول شموله کابینه جوړه کړل شي. دی وایي اوسنیو بحراني حالاتو کې اړتیا وه چې باید هر څه ژر یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
کېدای شي چې طالبان به وروسته په دې وتوانی چې دا پنجشموله کې ولکه باندې وزارتونه پاتې دي او باندې ریاستونه پاتې دي او چې هغه د کابینې مربوط چې خو دلته اوس داسې حالات و چې هر چا به داسې پالونه کول طالبان ولې حکومت نه جوړوي. دلته د یوه طرفه څخه خلا د قدرت راغلې وه، هغه نه کېدل غوښته. نو زه فکر کوم چې ښه افغان شموله چې واقعیت باندې بنا وي کېدلی شي چې آینده کې به داسې وشي.
د طالبانو ځینو غړو هم ویلي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي، خو په 1996 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. پر ټولنیزو رسنیو هم د طالبانو د کابینې په اړه خلکو ګڼ نظریات خپاره کړي. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو دا تر ډیره غیر مسلکي کابینه یاده کړې ده، خو ځینو نورو بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت له کابینې سره پرتله کړې او لیکلي دي چې که څه هم هغه مهال تر ډیره افغانستان مسلکي کابینه درلوده، خو فساد پکې اوج ته رسیدلی و. دوی هیله ښودلې چې نوې کابینه به د فساد په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
ومریدل چې په کور دننه ځینو سیاسي کړیو او د غراز د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو او سیاسي فعالانو د طالبانو لخوا نوې اعلان شوې کابینې او د غراز نوې اعلان شوې حکومت ته خبرګونونه ښودلې دي او تر ډیره یې دغه حکومت نا انډوله او د غراز له ستونزو او تخصص نه ډک بللې دی، تخصص له نشټوالي ډک بللې دی. په افغانستان کې د نننه د عکسالعملونه دي او دوام لري، په بهر کې هم بیلابیلو هیوادونو په احتیاطي ډول د طالبانو نوي اعلان شوي حکومت او کابینې ته خبرګون ښودلې دا چې د بهرنیو هیوادونو اندېښنې څه دي څه ویلې دي. همکار مې اجمل اند د دوی دغه څرګندونې تعقیب کړې دي. دا مهال را سره سټوډیو کې د یانسف څه دي د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو اندېښنې او سپارښتنې؟
مننه لودین صاحب. د نړیوالو عکس العمل د طالبانو د کابینې په اړه ورو او په احتیاط دی. تر اوسه پورې هم که څه هم ډیرو هغه هیوادونه چې په افغانستان کې رول او د طالبانو د حکومت په اړه نظر مهم بلل کیږي، رسمي خپل دریزونه د دې حکومت د پیژندلو یا نه پیژندلو په اړه نه دی ویلي، خو یو شمیر اعلامیې د یو شمیر چارواکو څرګندونې او یو شمیر خبرې کړې دي چې کیدلی شي د دې حکومتونو راتلونکی لیدلوری وټاکي. مثلا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو له لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې کسان دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې په کابینه کې د ښځو نشتوالي ته هم ګوتنی ولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې راغلی چې متحده ایالات همداراز د کابینې د سینې غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه اندېښنه لري چې پوخا دوی کوم تړاوونه لرل، او بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاته کړې ده چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده خو امریکا به د طالبانو خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت کوي. دا نړیوال بحران ډلې د افغانستان نوی حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. دې ډلې یو سلاکار ابراهیم بایس ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډېرې پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک پکې غړیتوب لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې اړه باندې عکس العمل ښودلی دی او ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې زر تر زره باید یو د ده په وینا پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. خغلی رحمان نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې په دې اړه باندې وویل:
ما جانبداری هر چی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشت منفیت های همه قوم و ملت های ساکن آن، رای تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است.
اروپایی ټولنه چې د افغانستان لوی بسپنه ورکوونکې اتحادیه ده، دې هم د طالبانو د دغه نوي سرپرست حکومت په اړه باندې عکس العمل ښودلی دی. اروپایي ټولنې ویاند نن وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې د هغه نومونو په اړه باندې چې په کابینه کې اعلان شوي دا دي چې دا هغه څه نه دي چې موږ ورته ټول شموله ووایو او یا یې استازی کابینه وبولو. دوی ټینګار کړی دی چې په دې کې بیلابیل توکمونه، مذهبي اقلیتونه نه دي شامل، او هیله یې څرګنده کړې ده چې طالبان به په دې برخه کې هغه ژمنې پوره کړي چې د اروپایي ټولنې د ویان په وینا په تیرو اونیو کې کړي دي چې په کابینه کې به ټول خلک شاملوي. جرمني چې د اروپایي ټولنې غړی دی، د دې د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی دی چې دغه کم انتقالي حکومت یا سرپرست حکومت چې اعلان شوی دی دې کې نورو ډلو ته برخه نه ده ورکړل شوې، او د په وینا باندې ډیر کم دلیل شته چې په افغانستان کې په راتلونکي لپاره د خوشبینه ووسی. توکیو ویلی دی چې دوی د افغانستان چاری ساری، د جاپان یو چارواکی ویلی دی چې د افغانستان چاری ساری، او دوی به د نورې نړۍ سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې خپل دریځ اعلان کړي. همدارنګه چین بیا په دې منځ کې ویلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دا هیواد آماده دی چې د طالبانو له نوي حکومت او نوي مشرتابه سره کار پیل کړي. د قطر عکس العمل هم راغلی دی او ویلی دی چې طالبان یو څه د مصلحت ګرایي خودلی ده او دوی باید د کړو ژمنو باندې ودرېږي او خلک د طالبانو چارې یا نړۍ د طالبانو په اړه باندې قضاوت د دوی په چارو باندې کوي.
ډېره مننه کور مو ودان همکار می اجملاندو چې د طالبانو د کابینې په اړه او د غلطه د جوړ شوی او اعلان شوی حکومت په اړه د نړیوالو خبرګونونو در سره شریکول. دا چې د طالبانو د کابینې څرنګوالی څه ډول دی، له قانوني پلوه د حکومت څه ډول تعریفولی شو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سعادت سټوډیو ته وصل دی. سعادت صاحب، ستړي مشي، څه تعریف ورکولی شو د طالبانو نوي حکومت او نوي کابینې ته؟
مننه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه، مثلا تیر حکومت ازان ولسواک بوله د ولس رائے خپل معیار د مشروعیت بالا، ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنا د مشروعیت یو دین دی چې دوی د شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل، د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده. نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو وایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه دی دین هغه اسلام دی. نو د سیوالیش
بله، او سعادت صاحب دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د ګوندی کوم هیواد یا د سیمې کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولی شو، صدارتي، اماراتي او که دې ته ورته بل څه؟
نه، که چېرته موږ صدارتي وایو، صدارت کې خو بیا د پارلمان موجودیت مهم دی. پارلماني نظامونه معمولا صدارت وي. دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ټاکل کیږي. دا د دوی هغه تیر حکومت هغه دوام دی په یو شکل، هماغه فورم دی. او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنې دلته د امیر المؤمنین له خوا کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام ویلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي. بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هماغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې دته موږ نه شو ویلی، بس یو فورم چې موږ شاوخوا څوک و مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی سو، ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی.
بله، اول صدا دې خپل تیر حکومت دې هغه کسان هم مغدی، اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن خون د قندار والی و مخ کې هغه وخت کې شاید ځوان 50 کلن شاوخوا ته وستراویا او مشر دی. همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل خون چې مخ کې پخوانی نظامی و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، د ټول هغه کسان دي چې د دې په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هغه دی، مګر دوی د سرپرست اداره ویلې، یعنی دا یو حبوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی، د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل، وی ننګول، مثلا قومي روایتونه یې بیخي وی ننګول، دغه سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګاو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژني هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړو مثلا د تاجکستان د جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي د ټول دوی په یو کلک پیغام ورک طالبان غواړي چې وایي کم هویت موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ او پیژنې یا موږ سره روابط ولري کونه لري غراته مهمه نه ده نو پیغام ده شي.
بلې او سادات صاحب روسي پښتنه کې څه هم طالبانو دا لنمحاله حکومت بللې خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته کچیرته همدغه جوړخ دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه ارتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس
من قطعاً د شخصا طرفدار دی یم چې د سیو حکومت دی ټول افغانانو چیرته باید پکې یو هندار باید وي اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی فکر نه کوم چې دا د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي طالبان خپل رهبری هم ډیره زیاته سي تجملي او زرندوز رهبری نه ده دا څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات دربارې شي هغه وخت کې خوږیږي چې د امکانات نه استفاده وشي تیر ځل هم دوی حکومت وکړم هم هیڅ ډول دربارې استفاده تجمل استفاده نه کړ دوی ډیر زیات فقیرانه ژوند لرلی دا اوس هم لري او پد شو داسې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي د فکر نه کوم دا د دوام وړ وی تیر ځل طالبان په جنگ کې وو ځکه نظامیان حاکم په کې وډول تر اخره پورې جنگ کې وتر اوسه پورې په جنگ کې اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم او نظام ورته پاتې دی د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصینو ته نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام ورکړي ځینې به پاتې یا ځینې به پراسونکي حکومتو کې نه وي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر څرنګوالي او تعریف یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس د دې خبرونې د پای راپور راخلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی ینس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یو یې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د دې په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
$15 میلیون ډالر فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14 له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. اجمل اند سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
له کابل، بدخشان او پروان ولایتونو څخه نن بیا د یو شمېر مظاهرو او اعتراضونو ریپورټونه ورکړل شوي دي. په ریپورټونو کې راغلي دي چې په دغه ولایتونو کې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرچیانو د پاکستان ضد شعارونه ورکول او همدارنګه یو شمېر خزینه فعالانو د طالبانو څخه د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه کوله. په ځینو ولایتونو لکه پروان کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي او طالبانو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له هوایي ډزو او نورو اقداماتو کار اخیستی دی. یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو چارواکو د طالبانو د نوي اعلان کړي افغان حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو لخوا نوي اعلان شوي کابینه ټول شموله نه ده. په دې لړ کې ایران، اروپایي ټولنې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په خپل حکومت کې د ټولنې بیلابیل توکمونه او اقشار شامل کړي او همدارنګه د مسلکي کسان په دندو وګماري. طالبان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ د کابینې د اعلان پر مهال خبري غونډه کې دې ته د ورته انتقادونو په وړاندې وویل چې وزارتونه سیاسي پوستونه نه دي او په مرستیالانو او همکارانو کې به د مسلکیتوب مسله په پام کې ونیول شي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به د څوکۍ په قومي او ګوندي فیصدیو ونه ویشي، بلکې د په وینا د وړتیا په اساس به یې وویشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبان لخوا نوی اعلان شوی کابینه کې ټول غړي طالبان او یا هم د دوی نږدې ملګري دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې اعلامیې کې په کابینه کې د ښځو نشتوالي ته ګوته ونیوه. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. پاکستان نن د افغانستان د وضعیت په اړه د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې آنلاین غونډې کوربه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دغه آنلاین غونډې مشري کوي او تمه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي رابرټ مالی سره په مسکو کې وګوري. د دوی به د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي.
دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. پته ده azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته رسیږو. بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد رحمان ده د نیغار ولایت نه محترم امیر طالبان نه غوښتنه ده چې خلک ډېر زیات اقتصادي مشکل سره مخامخ دي. نو حکومت لرنېږي او نورې چوکۍ لرنېږي. خلکو ته ماشونه نه ورکوي، ماشونه بند دي. ټول خلکو وظیفې اوس دې وظیفې شوي دي. هغه خلک چې هغوی وظیفې لرلې اوس دې وظیفې شوي دي. له کورونو نه خپل سامانونه راایستې دي. د جلال آباد ښار کې وګورئ، تا چې راسئ دغه ځای وګورئ، له تا چې خبر اعلان نه او جورنالستان نه موږ غوښتنه ده چې حالات هم وګوري. د نیرار او د نور ولایتونو حالات هم وګوري. ډېر زیات بد حالات ده. د طالبان جدید غوښتنه کوو چې باید خپل حکومت اعلان کړي او که خپل نه شي کولی بل چاته دې پرېږدي، بل څوک دې واکمن کړي. مننه.
السلام علیکم. بعد د سلامونو مې هیله او ارزو د ګرانو طالبانو د اسلامي امارت د ورونو نه دادا چې د مسلمانانو په مخ کې ډېر تکلیفونه او زحمتونه پراته دي. دا بیزی پیرونه مکوی دا په اسلام دین کې نشته دی. منځونه وکړي او د سونه وکړي، د قران تلاوتونه وکړي، الله ته عذر زاری وکړي چې الله زموږ په دې ملک کې امن او صلح راولي. ورونو ډېر تکلیفونه افغانانو لیدلي دي. افغانان ډېر خراب شوي دي، مسلمانان ډېر خراب شوي دي. هر سړي په کور کې غم دی، د هر سړي په کور کې خفقانې ده. دا ډزي او دا مرمۍ دا بیت المال دی. د دې ورځ د قیامت الله ته پوس کوي. داسې یو نظام، داسې یو محبت د اخلاص جوړ کړي چې الله او د الله سره امر او قران او زمشان وي. والسلام الله مو خوشاله او کامیاب لره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو.